ناقد منابي دونکو کتونکو ستړي مشي السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی زمغه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه په ریډیو باندې اوري په ټی وی باندې ګوري موږ ملګری اوسې په خبرونه کې قرباني او وګبه جالوان
او زاش پاپمن
او اول هم ساسو پام راګزو هغه ریپورتونو لاندې خلاصې ته چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرم
د امریکا خارجه چارو وزارت د پاکستانی تونلاری حافظ سعید په خوشی کېدو باندې سخت نخوخی خوډلې ده. د وزارت بیان وایي چې حافظ سعید ترخګر دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د هغه نیول او سزا ورکول یقیني کړي.
او په پیښور کې نن په یو ځانمرګي حمله کې د پولیس د یو اعلی افسر د وژنې وروسته د صوبې د پولیس بیان وایي چې دوی به د ترګرۍ پر ضد کلک ګامونه اخلي.
او د پاکستان سینټ غړو د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک کې چین ته په زیاته برخه باندې اندېښنې ښودلې. سینټ ته د سمندري چارو وزیر د هم ویلي دي چې د سی پیک یو نوی فیصد برخه د چین لاس کې ده.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. زه ملګری اوسي اول هم ورزو خپل لومړني رپورټر اخته.
گران خدر مردون کو دیوار ڈیو دا ٹی وی او ستا خبری خبرونی تا نیخ پنیغا دا واشنگٹن ڈی سی نا غواگیه پا پاکستان کی دا لشکر طیبہ چه وسیه نم جماعت دعوی هم دی دغا ڈلی مشر حافظ سعید چه دا تیرو سو میاشتو را حسی دا نظر بندی لان دی و دا حقی نظر بندی نن ختم شوی دا پا دغا بندی دا نڈیوال غبرگون مخی تراتل او بیا دغا ترخگر یا وسلوال ڈلی په پاکستان کې شتون او د حکومت لخوا هغوی ته دغه ازادي ورکول د څه معنی لري په دې باندې زموږ همکار رحمان بنری صاحب د وختې موږ سره نیخ په نیغ ملګری دی تفصیل لغې نخلو بنری صاحب ستړي مشي
ډېر مهرباني اشفاق مومن صاحب
رحمان بنری صاحب که تاسو راته دغه نړیوال غبرګون په حق لباندې وایي چې د حافظ سعید د نظربندۍ په ختمېدو باندې کم مخې ته راغلی دی
د امریکای باندنو چارو وزارت چې په دې کې غبرګون ورکړی دی پای کې هغه په دې باندې سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. د امریکای خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د ایل ای ټی یا لشکر طیبه چې کوم مشر دی حافظ سعید د هغه د کور کې دننه د قلابندۍ نه خوشی کېدل چې د فکرمندۍ خبر ده. هغه په خپل دغه بیان کې ویلي چې حافظ سعید په نړیوال کچه ګرځول شوی ترهګر دی او هغه د بیگونا انسانانو په وجنه کې کړ دی. په دغه بیگونا انسانانو کې شپږ امریکایان هم شامل دي. په دغه بیان کې د امریکای خارجه وزارت د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې حافظ سعید دی دغه جرمونو په تور کې پابند او انصاف ته مخامخ وساتي. د علاوه هندوستان چې د پاکستان بل ګاونډي هیواد دی هغه هم د حافظ سعید په خوشی کېدو باندې د سخت فکرمندۍ اظهار کړی دی او د پاکستان باندې تور لګولې دی. په خپل بیان کې د هندوستان د باندنو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان د خپل ترهګرې خلاف چې کوم تګلار دغه نه بدل کړي او دا هم ویلي دي چې هغه نان سټیټ اکټرز یعنی غیر ریاستی عناصر چې دي هغه وسم ساتي او دغه غیر ریاستی عناصر چې دي هغه په گاونډي هیوادونو کې په حملو کې کړ دي. زه خپل لیدونکو ته یاد کوم چې نن د نومبر 26 تاریخ ته او دور زیروستو 26 نومبر یا 11/26 چې دي د هندستان 11 یادېږي. په دې په کال 2009 کې 2008 کې په ممبئی کې تر هغه بدون شیو په دې کې یو سل شپېتو نه زیات کسان وژل شیو. د دغه حملو تور په حافظ سعید ګن لشکر طیبه باندې لګول شو. پاکستان او حافظ سعید دغه تور څخه انکار کوي خو امریکا ملګری ملتونه او هندستان فکر کوي یا ګمان کوي چې حافظ سعید په دغه حملو کې کړ دی. هندستان ویلي چې پاکستان باید د خپل دوه مخیزي ختم کړي او د خپل ګاونډیانو سره یو مخیزه چلن شروع کړي.
بل رحمان بنوی صاحب د امریکا لخوا په 13 هفته کې یا 16 ورځې وړاندې د حافظ سعید ډله د حقانی شبکې څخه د بیړولو وینا د دفاع وزارت پینټاګان لخوا کانګرس ته شوې وه، یعنی غوښتنه شوې وه. بیا هغه د سیمې څېړنکارو دا خبره یا دا نظر هم مخې ته راته چې ګنې دي، یعنې ګنې امریکا په افغانستان باندې ډیر زیات خپل پام را ګرځولې دی. هلته کې چې د امریکا کمې پالیسۍ دي د هغې زیات نور د موثره جوړولو لپاره دغه فیصله کړې. د لشکرې طیبه او د حقانی ترمنځ دغه بیلتون د امریکا لخوا دغه بیا کم معنی لري.
اشفاق عمر صاحب، دا د دې د وخت چې دا ډیر مهم دی، ځکه چې یوه هفته مخکې کانګرس دا پریکړه وکړه چې حقانی شبکه او لشکری طیبه د یو بل څخه بیل کړل، او یوازې حقانی شبکه چې د هغه د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې دوی خلاف دی په پاکستان کې عملیات وکړي شي، او پاکستان کې هم داسې امپریشن یا تاثر ورکول کېده چې ګنې د حقانی شبکې خلاف پاکستان کې اوس عملیات چې دي هغه تیز شوي دي. خود دې مطلب هر گز دانه دې غنی چې امریکای یا ملګرو ملتونو لشکری توي بعد تشدګردي د نوملړنه یا لیست څخه وکړل دا زبا خپل لیدونکو ته ویم چې په کال 2003 کې د مئی په میاشت کې امریکای د یو حکمنامې لاندې چې نمبر یې وو 12230 دغه لاندې لشکری توي بعد تشدګرد تنظیم ګرځولې وو. بیا د حقیقت وروسته حافظ سعید چې دی په ځانګړي کچه باندې ملګرو ملتونو د یو این ایس سی آر 2018 لاندې دهشتګرد وګرځوو، او په ده باندې په ممبئی کې چې کومې حمله شوې داغې تورو. د دې وروسته په کال 2012 کې امریکای خزانه وزارت چې دی په حافظ سعید باندې د $10 میلیون انعام مقرر کو. نو د $10 میلیون انعام په خپل ځای باندې اوس هم دی. د ملګرو ملتونو چې کوم یو این ایس سی آر 1267 دی هغه په خپل ځای اوس هم لاګو دی یا قائم دی، او د امریکای چې کوم ایگزیکټیو آرډر دی 13-224 هغه په خپل ځای اوس هم قائم دی. دې مطلب دی چې درې وړو حکمنامو لاندې حافظ سعید او دغه ګوند چې دی هغه دهشتګرد تنظیمونه ګڼل کیږي.
بل رحمان بنوری صاحب، د پاکستان خلاف چې کوم مخکې نه فشار یو موجود دی، دا چې ګینې دی خپل خاور باندې وسلوال ډلو ته پناه ورکړي دا، یا دی خپل خاور باندې دغه وسلوال ډلې ساتي، د دې فیصلې سره دغه خبره نور هم مضبوطیږي، نو د فشار نور سیوا کېدو هم کوم امکانات شته؟
پاکستان باندې د هندستان لخوا دغه فشار تل نه پاتې شوی دی، او امریکا په خپل چې کوم وسرستنې پنګ ورکولې پاکستان ته، نو پای کې دغه شرط چې د حافظ سعید د لری کړی د خدا حقانی شبکې شرط په خپل ځای موجود دی. دغه شند په نورو هیوادو نړۍ کې هم د پاکستان څخه بزاده خود چاینا چین چې د پاکستان نږدې ملګری گاونډي هیواد دی هغه هم چې په کم رسته غونډه شوی وه په دې کم کې د دنیا یو شمېر هیوادونو طاقتور شامل وای کوم اعلان نامه کې په لومړي ځل د پاکستان ډیمانډ یا غوښتنه شوی وه چې د دهشتګردو تمامو په شمول لشکر طیبه په ضد قوي ګامونه واخلي. خو پاکستان کې اشفاق مومن صاحب په ظاهر داسې لیدل کېږي نه، لکه مثال په توګه د کال 2013 چې کوم 13 میاشت اکتوبر کې ضمني انتخابونه په لاهور کې کېدل، په کم کې چې د لړکړې شوي وزیر اعظم نواز شریف ښځه کلثوم نواز ولاړه وه، په دې کې د لشکر طیبه سیاسي ګوند جوړ شوی دی کوم چې ملي مسلم لیگ نومیږي، دا هغه یو کاندید هم ولاړو. د دې کاندید سره ملګرتیا د لبیک یا رسول الله نومي ګوند کوله. لبیک یا رسول الله ګوند هغه ګوند دی کوم چې دا وخت په اسلام آباد کې په پرلت باندې د حکومت خلاف ناست دی. د دواړو په شریکت د 2000 خو شاوټو ناغستو. بیا هم د دغه میاشتې پاتېشتم تاریخ باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې په حلقه نمبر 3 باندې چې کوم زمینی انتخابونه کېدل، پای کې هم د ملي مسلم لیگ او لبیک یا رسول الله شریک کاندید ولاړو. سونو تحریک ملګرتیا کوله، په دې کې هم هغه تقریبا 9000 خوښه وټنه په خبر څخه غستې وو. د علاوه د حافظ سعید لشکری طیبه ګوند چې دی په پاکستان کې خپل مرکزونه لري، دی په پاکستان کې چندیرا غونډوي د جماعتونو څخه د دې ایمبولنس سرویس ته پاغه باندې د لیکلي چې په پاکستان کې د خیر خیګړی کارونه کوي. پاغه د حافظ حق سعید هغه تصویرونه یا عکسونه چاپ شوی دي په کم کې چې هغه په یو اس باندې ناس دي دل کیږي غاړې ته تور پرته وي او په سر باندې پکول وي. حافظ سعید په خپل پرون نابل ورس چې کلا عدالت دا فیصله وکړه، نو هغه په خپل گاډي کې روان وو او په یو موبایل باندې یو ویډیو ریکارډ کلا پیغام پای کې هغه داسي وویل چې زه دند دې ګټه فورس باندې دا اعلان کوم چې زما مرام چې دی هغه د کشمیر ازادي ده او زه به د هندستان خلاف جنگیږم. هغه د دین مخ کې په لاهور کې یو جلسه کې دا مینار پاکستان نومي علاقه ده پای کې یو اعلان کړو چې دی به د هندستان د خاتمه پورې په قلار نه کینی. په دغه جلسه کې وسره د پاکستان وسنی کم ریٹائر شوی جنرلان دی پای کې یو شمیر شاملو. مثال په توګه پای کې د پاکستان د پخوانی جنرل او ډیکټیټر زوی اعزاز الحق وو. پای کې د پاکستان یو وتلی سیاستدان چې مسلم لیگ یو خپل ګوند جوړ کړی دی، د هغه نوم شیخ رشید احمد دی، هغه د عمران خان اتحادی د غور سره پکې شامل وو. دغه شان پای کې دغه سره پخوانی جنرلان پای کې جنرال حمید ګل او داسې نور شامل وو. دی یو غټ اتحاد دی او دی دا مفکوره ده چې دی به په پاکستان کې یو داسې طاقتور اتحاد جوړوي کوم چې هندوستان تواکی دا پخپل جلسو کې اکثره وای. دغه شان د دې دا هم وای چې هندوستان چې د په کشمیر کې د مسلمانانو په وجنه کې ککړ دی، ځکه د خلاف جهاد کوي. د په پېښور کې، د په سیالکوټ کې، د په لاهور کې، ګوجرانواله کې، حیدرآباد کې، کوټه کې، د په کشمیر کې مرکزونه لري او په هغه مرکزونو کې حافظ سید او د هغه دفتر چې دی اخلاص دي. په ظاهره تر اوسه پورې یو دفتر دغه کم تړل شوی نه دی یا دغه کم کارکونکي نیول شوی نه دی. او پاکستان کې دغه سره په ټلویزیون چینل باندې مرکې کیږي، هغه چکر نظر بند په دې محال هم دغه سره مرکه کېده او هغه خوش هم کړ شو د پاکستان عدالتونو وی چې د خلاف د پنجاب حکومت چې کوم تورونه لګولي و هغه ثابت نه کړ شو. لہذا په دې حساب سره هغه بې ګناه ده. نو په ظاهر لیدل کېږي نه چې د پاکستان باندې دغه فشار چې کوم دی هغه نړیوال فشار هغه په پاکستان کې عمل کیږي.
ډیر مننه رحمان بندوری صاحب تاسو
هر کله
مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے تاسو زمګا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په ریډیو باندې او په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلی شئ. کو په کور کې د ډش سہولت لري. اوس هم د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د پولیسو یو اعلی پولیس افسر چې د هغه په ځانمرګي برید کې وژل شوی او شپږ نور پولیس ورسره ژوبل شوی دي. په پیښور کې په پولیس افسر ځانمرګي برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شروع پرواز د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پوزیو میجر وسلوالو تونلارو سره په نخته کې وجل شوی. د باړې لخر اسلام تونروډلې ویان سلاودین ایوبی میډیا ته ویلي چې د پولیسو په مشر ځانمرګي حمله دوی کړې ده. نور تفصیل لري حمید الله په دې تفصیلي رپورت کې.
دا پیښه د جمعې په ورځ سهار په کم نهن بجې د حیات آباد د زرغونی جماعت سره نږدې رامیسته شوه. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان په موقع خبریالانو ته وویل چې مرستیال ای آی جی پولیس هیډکوارټر اشرف نور د خپل کوره د دفتر دپاره ووتو، نو په انتظار یو ولاړ کس خپل موټر سایکل د هغه د ګاډي سره ټکر کړو. هغه وویل دا واقعیا یو ځانوژونکي واقعیا ده او پکې اشرف نور ووژل شو او شپږ نور پولیس والا ژوبل شوي دي.
موٹر سائیکل کے اوپر سوار تھا، باڈی پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ برآمد ہیں، بم ڈسپوزل یونٹ راستے پہ موجود ہے اسپاٹ کے اوپر، اور اس میں جو اشرف نور صاحب ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیڈ کوارٹر ہیں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چھ اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، ان کو طبی امداد حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں دی جا رہی ہے.
د پولیس آئی جی پی دفتر نا جاری شوی او بیان کی ویلی شوی چترہ گرے پوڑان دبا پولیس فورس کلک پلاڑی د ابتدائی رپورٹ تر مہا حملہ کون کے د اتلسو یا شلو کالو د عمر یو الگو او پخپل چودیدون کی جیکٹ کے شل کلو بارودی مواد روڑیو. پا تیرو سو میاشتو کے پا پولیس شو بریدنو کے دا تا ٹولو لی برید دے. سی سی پیو طاہر خان وائی دا ترہا گرے پا پیخو کے او یا پیسی دا کمیر آگلے خو پیخور قبائلی سی میتنیز دے دے او دا سی میز حیثیت دلتا دا امنیت مسئلے راولاڑی.
آپ کو پتہ ہی ہے اس سال میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو شکر الحمدللہ پشاور شہر میں 70% سے بھی زیادہ کمی دہشت گردی کے واقعات میں آئی ہے. دس سٹی ہیز اے ہسٹری، اٹ از سٹنگ ایٹ اے جنکچر وچ از ایک تھریش ہولڈ ہے اس طرح کے وقوعات کا پچھلے 25-30 سال سے رہا ہے.
دا به پیښور کې وړم باندې داسې پیښه ده چې پکې د پولیسو د اے آئی جی د کچې یو لړ پوړی افسر پناه شوی دی. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن پیښور.
ګرانو قدرمنوونکو دغه د حمید الله راپور تاسو واورید او د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې څو ورځې وړاندې په ډېر اسمل خان سیمه کې د خیبر پختونخوا هلته کې هم یو فوزي مشر د وسلوالو سره په ډزو کې وژل شوی وو. په پختونخوا خاوره او کې دغه د وسلوالو لخوا دا قسمه فعالیتونه څه معنی لري؟ آیا په خلکو کې اوس بیا یو قسم له یره خوره شوې ده چې یو قسم له خلکو په کاروبار او په ژوند باندې دغه ډیر ژور اثر وي؟ زمونږ د ډی وړډیو خبريال لیاز حسین په مردان کې د خلکو سره خبرې تری کړې دي. دغه تاسو وړاندې کو
دا نن چې کوم په هغه رامخ تر اغلی دا پولیس یو غټ مشر افسر پکې مړ شو. پرون د آرمی یو غټ افسر مړو. امکور بلوچستان کې هم داسې واقعیات کیږي. بدقسمتی دا یو طرف ته داسې ښکار کې لګا ترهګر بیا خپل سر روچتي او د ملکی یو بدمنه پلاولو د پاره بیا خپل یو مهم شروع کړی. کو زمونږه کوګوري نظم کم مشران دي، سیاسي جماعتونه دي، هغه نن سبا توجه بل خوا ده. هغه د خپل ځان او د خپل دغه جنگ کې لګیا دي. یو دغه ماحول جوړ کړی دی او چې کوم دوی به مخکې د تیر وختونو کې د فوج او د سکیورټي فورس سره د پولیسو سره دوی د حوصله افزایۍ لپاره ولاړو او یو د قوم حوصله افزایۍ به هم کوله په داسې موقع باندې په نظر نه راځي. نو په کار دار چې دوی دې طرف ته توجه وکړي چې دا کم دوباره دا کم حمله او دا کم ماحول جوړیږي چې دې مخنیوي وشي، لږ ماحول یو پر امن ماحول جوړ شوی. خدای مکی چې بیا موږ هغه طرف ته لاړ نه شو، دا ولس بیا هغه د یری او د هغه د جون سره مخ نه شي.
نن چې په پیښور کې دا کوم واقعا شو، په کوم کې یو ای آی جی سره خپل سکیورټی ګارډ هغه پناه کړی شو، هغه جون د لاس ورکو. په هغه موږ ډیر زیات افسوس کوو، لکه ډیر زیات خفګان پکې کوو. هغه سره ان ډایرکټ بیا موږ ته دا یو احساس کیږي چې دغه مخکې بلوچستان کې موږ ته ډیر زیات ای آی جی کا ساجي دومند او دغه سي ګدر نور ای آی جی دا پناه کیږي. نو دا موږ عام وګړي کدې وکه موږ دا مخصوصو چې لکه دا غوي سکیورټی نشته، دا غوي د خپل ځان سکیورټی نشته کوله، لکه نشي ساتل. نو موږ ځان بالکل ډیر زیات ان سکیور مخصوصو، ځکه چې اخو یو های ډیر لوی افسران دي، ډیر مده پس سړی ډی جی ته رسی، بلکې زم چې دا د عمر پاغه 50 کال نه پس سړی ال ترسی، دا چې 50 کال. نو چې اغوی سکیورټی نشته، نو موږ عام وګړي چې موږ په هر وخت لکه خپل ځان ان سکیور مو.
څنګه ښکاري چې نار پی آر ترسته دا جنګونو په اسلام آباد کې په حاله سره باندې، نو حالات خراب دي، روښه ده، مایوسی او خلکو څخه کمین وړې اعتماد ختمي دي په حکومت ځای باندې. یو افسر محفوظ دی، نو عام وګړي یو عام باندې چې نو اعتماد پاتې کیږي. ډېر یو ډېر داسې یو بدمزګي کوم چې یو ډېر دا او ته کې صورتحال جوړ دی. هر څړي په ځای کې یو پریشانی
آسانی طریقے سرا یو عام انسان با د خپل ځان څخه حفاظت کوي، چې کوم حفاظت کوونکی هغه چې کوم دینو هغه ټارګټ کیږي، هغه محفوظ نه اون دي. دا خبره کوي دا چې مری مخه د شي دغه وي چې بس مونږ چې کوم دینو دا با کور کو مونږ نه وي سوچ سره د دې خلاف دا شو کوي سم نه کیږي. اسی خبره ده چې رضی مونږه 70% چې کوم دینو د دې د وینا مطابق مونږه منرو سي امن نظر راغلي.
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو زمغا یو ساته خبری خبرونه او ری موسی ملګری وسې یو سوم د پاکستان په سنټ کې د عربونو ډالرو د پاکستان چین لوی اقتصادي منصوبې پر سر فکرمندی سرګندې شوې دي. او سېنټرانو ویلي چې پاکستان ته د چین سره د آزاد تجارت تړون کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. دوی په ترقی کې تر ټولو وروسته صوبه بلوچستان په دغه منصوبه کې د ګټو په حق له پښتنې هم را برسېره کړي. نور تفصیل لري پیر والا چا په دې رپورت کې.
د پاکستان او چین حکومتونه داوی کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي پروژې ګټې به پاکستان کې ټول قومیتونو ته یو شانتي رسی. خو د سمندري جازونو مرکزي وزیر نن د سینټ پر وړاندې منلی چې د گوادر د سمندري اډې د ګټې 90% برخه به چین اخلي او دې کې به صرف 9% پاکستان ته ملاویږي. د جمعې پر ورځ د سینټ په غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو دریس خپل کړی چې د اقتصادي پروژو د لاندې د ټولو منصوبو ګټې یوازې چین ته رسی. د ایم کیو ایم سینیټر میاتیک لخوا وړاندې کړی شوی او تحریک کې ویلي شوي چې د اقتصادي پروژې سره تړلې فری ټریډ اګریمنټ یا آزادانه تجارت لوزنامې د لاندې چین پاکستان ته اړوسري آیتونه نه ورکوي. نوموړي دا هم په ګوته کړی چې د چین د دغې تګلارې له کبله پاکستان کې مقامي صنعت د پرمختګ په هکله اندېښنې لرلې شي. په دې موقع د ناکراره ایالت بلوچستان د سینیټرانو لخوا هم سخت غبرګون په لیدو کې راغلی او د مسلم لیگ سره تړاو لرونکي زنانه سینیټر کلسوم پروین د حکومت نه پوښتلی چې او د خی اوسه پورې بلوچستان خلکو ته دغه پروژې نه څه ګټې ترلاسه شوي دي. او د ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر اعظم موساخیل ویلي چې په داسې حالاتو کې د سی پیک ناکامي یقیني ده. او د ګوند بل یو سینیټر عثمان کاکړ هم د سی پیک کامیابی افغانستان کې د امنیت سره تړي او زیاتوي چې حکومت په خپل منی چې د گوادر سمندري اډې د ګټ 90% به چین اخلي. او عثمان کاکړ دا الزام هم تکراروي چې دغه پروژه کې د وړو صوبو حقونه خوړلې شي
چې ترڅو پورې افغانستان کې امن نه راغلی مداخلت نه بند شوی امن نه راغلی چې پک نس کامیاب کړي. نو دویمه خبره دا ده دلته پښتون او بلوچ دوه ملتونه دي قومونه دي. نو په دې کې بیا دا دی چې دوی مکمله دا نظر انداز کړی نو موټر وی کیم ریلوی کیم انرژي پروجیکټ کیم صنعتي او اکنامیک زون کیم گیس پایپ لائن کیم ووکیشنل سنټران کیم دا حتی شینی زبور زکی په دې کې نه هم نظر انداز کړی دی ودخ کړی دی. نو دا څه فکر بیا څنګه کامیاب کیږي سی او نن خو تر دې حد پورې لام خبره وسوه چې دغه مثال د گوادر چې دی 9% چې دی دا د پاکستان دی 90% د گوادر کوټ آمدن چې دا د چین دی. دا خپل منیسټر وویل شپینګ منیسټر وویل حاصل بزنجو صاحب وویل
د اقتصادي پروژې په اړه باس کې حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان د کاروباري رولې د تحفظاتو معاملې هم راپورته کړي او د غوښتنه کړې چې حکومت ته د چین سره تجارتي لوزنامو کې د پاکستان کاروباري ټولنه هم په اعتماد کې اغیستل پکار دي. فرحت الله بابر د اقتصادي پروژې د حفاظت لپاره خپل کړی شوی نظام کې د شفافیت او په دې اړه پارلمان سره معلومات شریکولو غوښتنې هم کړې دي. د پاکستان او چین ترمنځ د 50 ارب ډالرو نه زیات په لګښت جوړیدونکو اقتصادي پروژه د مخکې نه د تنازعات ښکار ده او وړي صوبې په مرکز او پنجاب کې واکمن ګوند باندې دغه پروژې ټولې ګټې د خپل سیاسي طاقت مرکز پنجاب ته ورکولو تورونه لګوي. خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزام ردوي او داوه کوي چې حکومت د پروژې د لاندې د وړو صوبو نه تیریدونکو غربي لارې جوړښت ته ړومبیتوب ورکوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او د چین ترمنځ دغه لوی اقتصادي منصوبې د خیبر پختونخوا لپاره مشر ویل دي چې د خیبر پختونخوا په دغه پروژو کې درې پروژې هم شامل دي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو شمیر سیاسي مشران او دغلته کې سیاسي تحریکونو مشران دا وایي چې د خیبر پختونخوا منصوبې د دغه لوی منصوبې څخه وستل شوې دي. نور تفصیل په دلیور رادیو خبریال سعد قاسم چا په خپل لاپور کې وړاندې کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي لارې منصوبې کې د صوبه خیبر پختونخوا درې غټي منصوبې هم شامل کړي شوی او پرستو کې د چین او پاکستان چارواکو ترمنځ کېدونکې د باهمي همکاري یو غونډه کې د خیبر پختونخوا درې منصوبې منظوري کړي شوی او دا د اوږدې مودې پلاننګ کې شامل کړي شوی. د خیبر پختونخوا حکومت یو متعلقه افسر محمد بابر دیور ریډیو ته د دې صدا تفصیل راکړلو.
دری مین پروجیکٹس دی کنا آغا مونگا لگا دی کی انڈر سی پیک پروونشل گورنمنٹ پروپوز کردی دی آغا پرنسپل نیچے رہ کنا آغا دا پارا کمیٹی آلریڈی لاسٹ ایئر 6 جی سی سی کے جدا ونڈا کل شو ہوا په چاینا کې نو هغه د پرنسپل اپروول ورکړو چې ټینګ ته دا موږ په سی پیک کې واچو اینڈ دې هاف اګریډ چې دا په سی پیک کې هغه کې درې مسوبې شامل دي یو د پېښور سرکولر رین چې کوم د پېښور نه 400 ټو مردان پېښور ټو نوشهرا مردان یو دا منصوبه ده جی یو بل منصوبه وا چې رشکې اکنامک زون دا په ټول ملک کې 9 سپیشل اکنامک زونز ائیډنټیفای شوی دي پرایورټایز سپیشل اکنامک زون دا یې زمونږ صوبې نه چې کوم ورکړی ده دا د رشکې اکنامک زون دې نه علاوه چې کوم زمونږ بل پروژه ګلګت شندور چترال چکدرا لینک سی پیک لینک روډ ائیته الټرنیټ روټ هم وای دا هم پرنسپلی اپرو شو نو دې درې پروژکټس باندې دا خو چې الریډی دا چې د صوبې لکه لاست ایئر the provincial government by efforts money that shami shu pasi back ke because these are new projects no aga was khara khal laga implementation stage tarawan shu
daga charwa ki wai chi de mansubo bande dir makh kina do ibtidai kaghazi karwai kadi wa aw us de dre mansubo manzuri sara ba de bande us ba qaida amali kar shuru shi aw daga ba qaida amali kar ba dawi chi pa do miashti ki danana ba de mansubo pc1 juri gi kum ba khai chi de mansubo la para پاکستان ته سمره فنډز یا قرضه پکار ده دغه چارواکي وای چې دې منسوبو له به چین قرض ورکوي خو بیا هم دوی به د دې تعین کوي چې سمره قرض پکار دي او په کوم شرطونو پکار دي او سمره موده کې به دغه قرض واپس کړل کیږي په ملک کې نه د خصوصي معاشي سرمایه‌کاری لپاره زینو کې یو د صوبه خیبر پښتونخوا په رشکای کې سپیشل اکونومیک زون هم منزور کړی شوی
1000 ایکر په فرست فیس کې دا فرست فیس کې او په سیکنډ فیس کې به 1600 ایکر مزید نو په فرست فیس کې به 1000 ایکر مکا دې باندې به پلاټس جوړیږي پلاټس به ویریس سایزز دي کنه لکه ځینې به 4 ایکر دي ځینې به 8 ایکر دي ډیپینډینګ اون دی نیچر اف انډستری نو فرست فیس کې 1000 ایکر زمکا په رشکې اکونومیک زون کې به ډیولپ کیږي
خو دغه چارواکي هیله منو چې د رشکې سپیشل اکونومیک زون سره به ملک کې سرمایه کاری کیږي په دغه سپیشل اکونومیک زونز کې به نه یوازې په ټیکس کې نرمي وي نور ډېرې اسانتیاوې به هم وي
لکه دا خو سپیشلایز اکنامیک زون دی نو په دې کې چې دی په دې د انویسټمنټ ډېره ښایسته اپورچونیټیز دي ځکه چې دی سپیشل انسینټیو پیکیجز ورکړی شوي دي ګورنمنټ د طرف نه چاینیز د طرف نه نو هغه لپاره خو نیچرلی خپل لوکل کسان هم راتلی شي چاینیز هم راتلی شي خو لوکل لپاره به کې دا فائدہ دی چونکی لوکل سړی به هغه لپاره به دا ټیکس بریکس او دغه هینډلنګ به اسانی شي په دې کې د ټول نه لکه غټه خبره ده دا کې دا سپیشل دا زبردست کار شوی دی چې ون ونډو اپریشن به اکنامیک زون به چې دی هلته چې سړی لاړ شي د پلاټ پروسیسنګ دا غي د پاره د ګیس لګول بجلی لګول دا به هلته چې دی د اکنامیک زون ذمہواری چې هغه زر تر زر دا دی او هغه به دا چکرې وکړي نه یو دفتر ته ځو بل در ته ان سی راوړو دا راوړو هغه شی به پکې نه د دې نه علاوه هغه د چې کم سره انویسټمنت کوي نیچرلی هغه به کا فل خپل انویسټمنت کوي هم خپه هغه دي کم لون علي هغه کې هم وته اساني د دې سره سره د هغه کم مشینری چې راغواړي هغه را مټیریل چې کم راغواړي د دې علاوه چې کم هغه هغه باندې یو باره کارخانه ولګي دا هغه ریوینیو شروع شي دا هغه سیل شروع شي نو سمودې لپاره هغه باندې انکم ټیکس او کارپوریټ ټیکس هغه هم لګ دی انسینټیو شته
کله چین او پاکستان ترمنځ د سی پی ګوندې منسوبې باندې د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت او د خلکو ګیلیوي چې دوی د دې د فائدو نه محرومه پاتې کیږي خو د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت کوششونه سره کډغه درې منسوبې هم عملی شوي نو د صوبې معاشي حالات په ډیر بدل شي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوا پیښور
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو ډیر مننه کوم چې موږ سملګری یې زمګه خبرونه اوري او سم د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لکبله افغانستان ته وریدونکو کډوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې واپس لخپلو سیمو ته ستنه کړي شي د پاکستان پوز افغانستان سره خپل پول تړلی چې لوجه د اوریدو راوړیدو په لارو کډوالو ته سخت مشکلات دي نو تفصیل لري عدنان بیٹھنی په دې تفصیلی رپورٹ کې.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلې سیمې شمالي وزیرستان څخه د جنگونو او تندروي له امله افغانستان ته کډه شي وزرکاو شمیره کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې تر غواړي. د دوی په خبره دوی د کال 2014 شې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پیل سوي ضرب عصب عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوي. حکومتي چارواکي وایي د ضرب عصب عملیاتو له امله افغانستان ته نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوښتې دي. خو هغه ته افغان چارواکي وایي په افغانستان کې یوازې د شمالي وزیرستان نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ میشته دي چې نړیوالو په ملاتړ ورسره مرستې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي او نور دغه سختۍ نشي زغملی. د کډوال ګیله کوي چې د ضرب عصب عملیات په وجه بې کوره سوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول. خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو لپاره حکومتي چارواکي هیڅ غم نه کوي. دغه کډوال د افغانستان حکومت څخه هم ګیله کوي چې دوی پسې مرستې تړلې دي. د کډوالو په خبره له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې په زړو خیمو کې میشته دي او دغه خیمې انتهایی ضعیفې شوې دي او نور د یخنۍ څخه بچ کېدو توان نه لري. دوی د پاکستاني حکومت څخه غوښتلي چې کډوالۍ ژوند ستومانه کړي دي او بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر غلام وزیر ډیوه ته وایي په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره حکومتي چارواکي د دوی واپسۍ لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې کوم دمیزه دي دي غلام خان د خوست په ایریا کې دي یا په برمل کې دي یا په سخت تکلیف کې دي پر سړک پر ولاړ دي پر باري پر شوی دغه کې هغه خلک سره هیڅ کوم تنظیم نه شته. یو د حکومت نه دا بیل کې چې کوم نه دی غلام خان لیاو غلام خان څنګه کوم خان دی دا غلام خان په لیار کولا کو کوم دې برمل د نامه نه خان دی هغه دونه په لیار لیار وتا کولا کو دا دې میز نه دی رسدار دي په سخت تکلیف کې دي.
د پاکستان حکومت او پوز دا وکړي چې پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دی وسله په ځت تر سره شوی سربې عصب عملیاتو ورسره د غسیمه د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې دي او د غلطه یو شمېر پرمختیا او سره پروژې هم سرته رسیدلې دي. حکومت بیا بیا د کډوالو د ستنېدو اعلانونه هم کړي خو اوس هم دغه قبایلی سیمې یو شمېر کورنۍ د کډوالۍ څخه ژوند تېروي. افغانستان ته کډه شوي کډوال وایي چې دوی د لارې بندیزونو او د امنیت په خاطر افغانستان ته کډه شوي وو. زیاتوي اوس د خپلې مرزۍ څخه خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي خو دوی پسې پاکستاني چارواکو لارې بندې کړې دي. هغه زیاتوي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلو راتلو لارې آزادې دي خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په دغو لارو بیرته راتلو اجازه نه ورکړل کیږي. په دې اړوند یوه بیا غلام وزیر له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې نه یوازې د کډوالو لپاره بلکې د سره چې کوم سامانونه دي هغې ته هم حکومتي چارواکي لارې ورکړي.
او بچوں یہ جو کورونا ڈر پتہ تکلیف دی ہے نمونیا وتا لگے تدی دی اور دخلی بپیری دی اور دلاس پائی سے نرسا لے سرا اور کورونا نتا ارجنٹینا کی دی اور دے پاکستان میں تاو ویسے تو اندرے دے پورا بارے میں اڑے کرینا خالی کئی تو سے میر پتہ ابرے تو والے یاد ابرے نہ نن درما میا تو اتلا تے غلام خان خال دگا سے انتظار کے بدل سرا برتا ہے آغا تے پتہ انتظار کی جمی تا انتظار کولا اور انتظار کولا دی اور تے یار وتا کولا نہ کلا
افغانستان کے تیرو دریو کھالورا سے پزڑو خیمو کے جون کھون کی دو کڑوالو دستنز پاڑونی و اعلی حکومت چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل په تیر شوي دوه مرحلو کې له افغانستان څخه نږدې 4,000 نه زیاتې کورنۍ بیرته شمالي وزیرستان ته واپس کړې دي. دغه چارواکي وویل چې دغه مسله د خارجه چارو وزارت سره تړلې ده او د دې حال به هم خارجه چارو چارواکي راوباسي او کله هم چې خارجه چارو وزارت د کډوالو د واپسۍ لپاره امر وکړي نو په فوري طور به دغه کډوال واپس کوي. خو هغه ته سیمه ییز خلک او چارواکي وایي چې د عملیاتو په وجه تښتېدلي وسلوالو لپاره دغه لارې آزادې دي او په حکومتي کچه له افغانستان څخه دغه وسلوال بیرته واپس کوي او د دوی کورنۍ او دوی ته پخپله په حکومتي او پوځي کچه درون درناوی هم وړاندې کیږي. خو ولې شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره بیا یوازې دغه لارې بندې پرتې دي؟ عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ټي وی.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی باړې تحصیل پولیټیک کالج اته کاله وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا سرخار پېښور ته منتقل کړی و. بیا د هغې نه وروسته جمرود ته ویوړی شه. اوس د باړې ځوانان وایي چې دغه کالج دی واپس خپلې سیمې ته راوړي. په دغې د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل وړاندې کوي.
په 2009 کال کې د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې د هغه وخت اندرو او جنگیالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره سم دغلته واړه حکومتي او شخصي ادارې وتړلې شوې. په کومه کې چې په ډوګره کې قریبا 22 کال وړاندې جوړ کړی شوې د پولیټیکنیک اداره هم شامله وه. د تړل کېدو په وخت په دغه اداره کې د باړې قریبا 200 پورې ځوانانو د مختلفه قسمه تکنیکی هنرونو ترلاسه کول او د دغه ځوانانو په خواهش ځایي انتظامی دغه اداره د باړې سره نږدې د پیښور په پښتخور علاقه کې یو شخصي کالج ودانۍ ته منتقل کړه. چتنه چې قریبا 2 کال پس ځایي انتظامی یو ځل بیا دغه اداره جمرود تحصیل ته منتقل کړه، کومه چې دلته تر اوسه هم فعاله ده. البته د ډوګره کالج خپله ودانۍ په دغه مهال د ترهګرۍ همکار شوه او د دغې ودانۍ یوه برخه د بمونو سره والوزولی شوه، خو اوس چې په باړه کې امن پر ځای کړی شوی، کډوال واپس شوي او زیاتره تعلیمي ادارې هم په څه نه څه حال پرانیستی شوي، نو د تکنیکي علومو خواهشمنه د باړې ځوانانو د فاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامي چارواکو نه د دغې ادارې بیرته د جمرود نه باړې ته د منتقلولو کلکه غوښتنه کړې. په جمرود کې په عارضي توګه فعاله کړی شوی په دغه اداره کې دا مهال د باړې سره تعلق لرونکو زده کوونکو شمیره هم ډیره کمه ده، او د باړې سره تعلق لرونکو یو ځوان صدیق اپریدی جمرود ته په ورتلو د باړې محاصلینو ته راپېښو مشکلاتو په حق له یې
بارک چکن ټکن کالج هغه د بندې دو سره سټډنټانو د مختلف مشکلات دي، خو چې د ایڈمیشن هغه مسلې ورته ده چې کالج په خپل باندې نه جامو ته شپ شوی دوی خبره ده چې حل لريوالې د وجنا دوی له تګ را تګ او د غډري مشکلات یې نوځي وجنا په مطلب سټډنټانو هغه ریلیف نشته چې کله دې په بارک ورته ملاوي دي. نن سبا خو هغه مهم راغلي خلک د ټیکنیکل چکن ایجوکیشن د حاصل اول غوړي او سټډنټان ډیر زیات د دې طرف متحرک شوی او هول په کثیر ته د سټډنټان وایي چې باندې چکن ټکن کالج دې
د صدیق اپریدی په وینا د ډوګری پولیټیکل ادارې تباشیو برخه هم اوس مرمت کړی شوی، او قریبا تر 15 پورې د دغه ادارې استادان او د مختلفو هنرونو خودونکو عمله هم خواهشمنه ده چې دغه اداره دی واپس د باړې ډوګری علاقې ته هم خپل ودانې ته منتقل کړی شي. د سیمې د ځوانانو په وینا د ټیکنیکل ایجوکیشن په اړه هغوی ته د سیمې نه بهر یعنی پیښور او نورو ښارونو کې په داخلو اخیشتو کې مشکلات دي، او اکثر دوی له فقط په دغه وجه چې د هغوی تعلق د قبایلي سیمو سره دی داخلي نشي ورکولای. دوی دا هم یې چې په دوی کې زیاتره د مالي توان لرلو له وجې هم د باړې نه بهر په تعلیمي ادارو کې داخلو اخیشتو نه بې برخې پاتې شي. بل اړخ ته د باړې په شمول د جمرود او لنډي کوتل تحصیلونو طالب علمانو تیر کال د جون میاشتې رئیسې کته کړی شوی د موبایل فون 3G او 4G انټرنیټ سرویس د بحالېدو هم غوښتنه کړې، ځکه چې د دغه محصلینو په وینا د دغه اسانتیا کته کېدو له وجې د دوی درسونه او تعلیمي لړۍ ډېرې متاثره شوي. یاد دوی چې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ سرویس هغه وخت بغیر د سوجه خودلو اوتړل شو کله چې د پاکستان او افغانستان د پولیسو ځواکونو ترمنځ د تورخم په پوله د یو مرکزی دروازې جوړولو په شخړه وسلواله نه خاطی وشوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ تازه انختی شوې دي. دواړو خواو یو بل ته درنو مرجوب لو اړولو داوی کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې خوګیانو ولسوالۍ کې نن د جمعې د ورځې له سحر راهسې یو ځل بیا د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې، او داعش وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ځینې مهمې سیمې هم نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې د خوګیانو ولسوالۍ وزیرو کې د پیرا خیلو او مورګي سیمو کې د داعش ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، چې داعش ډلې طالبان یو څه راشاته کړي هم دي. نوموړی وایي چې تر اوسه دواړو غاړو ته د اوړېدلې مرګ جوبلې په اړه کوم راپور ورته نه دی راغلی. یو حکومتي سرچینې وایس اف امریکا ته وویل چې داعش ډلې څلور واڼه کلي له طالبانو څخه نیولي، او د دغې ډلې وسلوال لا هم د پرمختګ په حال کې دي. سیمه کې د پولیسو یو کماندان وایي چې د طالبانو مهمه قرارګاه چې په کمبو سیمه کې وه هغه هم داعش ونیوله، او جګړه د ولسوالۍ په لور روانه ده. د سیمې یو اوسیدونکي وایس اف امریکا ته ویلي چې اکثره کورنۍ له ړوندې له سیمې وتلي، او په ډیرو منطقو کې یوازې وسلوال سړي په سیمه کې پاتې دي. تر اوسه داعش او طالبانو ډلو د تازه جګړې په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. خوګیانو کې د تیرو دوو میاشتو راهسې حالات ترنګلی شوي. شوی چې یوازې له وزیرو تنګی څخه په سلګونو کورنو د ننګرهار ولایت نورو قندي سیمو ته کډې کړې دي. د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ له روانې جګړې روان دي. د وزیرو د سربېره د خوګیانو اکثره سیمو کې وسلوال طالبان پر ځای وو. دا اول ځل نه دی چې طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د ننګرهار ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې دغه انښتې روانې دي. د دې نړواندې هم تیره میاشت د دواړو ډلو ترمنځ انښتې شوې وې چې پکې د دواړو خواوو لخوا درنې وسلې په لویه کچه کارولې شوې وې. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی د دغه جګړې په اړه ویلي چې په جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے زمگر خبرونه لهما دوام لري. موږ سره ملګری او سی اوس هم د افغانستان څخه چکم خوراکي تجارتي مال به پاکستان ته راتللو. د پاکستان لخوا په دغه تجارتي مال باندې زیات محصولات لګولو لکوله په ډیرو سامانونو بیا په وچ میوه باندې د دې په نرخونو باندې هم سخت اغیز پریوت دی او دغه ګران شوی دی چې نعمت الله سرحدی په خپل رپورت کې وایي چې دکاندارانو دوی ته ویلي دي چې د دغې له کبله ګایکان هم کم شوی دی. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدی په دې تفصیلي رپورت کې.
ستړی مې سرور خیر څنګه دکاندار نوم دې خپل نوم راتوه؟
زما نوم حمید خان دی.
دغه وس کم میوی دی تر میوی خشک میوی دی د ثابت کوان خرچیږي د کم زید وس دغه بادام دی د کم زید د بادام ته مشته وو
او دغه بادام چې دی د کم چې د سپین بادام دی د خود مج لوکال د لورلای بادام دی او دا بادام چې دی د بار سره دی یعنی نشرم په نامه مشخصو دا بادام شش کا چې دی سپورت سی دی په خاطر د دې چې په دې باندې ټیکس ولګوي ټیکس تقریبا 10% ټیکس پر ولګی دی او په کیلو باندې تقریبا دا کم اس کم سل په پورتو سل یو نیم سل په
کیلو په افغانستان بادام دی
وہ دہ افغانستان خوار حضی پاغل لہٰذا افغانستان خوار حضی یا دفتر بخوا احمد رضی او دغه
دغه نور شام مشته وو دغه پښته ده پښته ده کم زده
خورغله ده درانی پښته ده او زموږ خپل کم چې لوکل پښته ده دغه چې دوی دونه په مقدار کې نسته او په دغه پښته باندې مطلب په ارشه باندې ټیکشن په خپل پرپر بالکل خوند یو غره اجازه ده خوند وګره او چې دی دا چې دی دا ټیم چې دی تقریبا زموږ سیزن شروع دی په سیزن کې دا شی د مشکلات زموږ مخ مخ چې اوس په دې ټیکسونه ولګیدل او دا چې دی شیان ګران شو او په دې باندې چې بازار باندې ډیر اثر واچوي یعنی یقینا په مارکیټ باندې ډیر اثر لیدلی دی او په دې خاطر باندې چې دی په دې خرید او په فروخت په دوه اثر لیدلی دی
بالکل دغه وخت مالمی جهم دغه وخت د مالمی جهم په مارکیټ کې ګراکان نشته خریداران نشته مخکې به د پنجاب څخه د سند ایالت څخه د صبح خبر پښتونخوا دغه سیمو څخه خلک لته راتلو ډیر زیاته ګڼه ګڼه بلدل کېدل سیلګر به راتلو د جیم کې به دغه لازمي به د تر خوشک میوې رانیول نه
خبر خدای شه دا چې اول خو چې دی اوس چې دی ګرانی دونه زیاته سواله چې دا خلکو دی وسم نه لري او کم چې بعده موږ په 400 خرڅول هغه وس 500 روپے کیلو دی او بل چې دا بار کم خلک راځي په هغه پراتلو باندې ډیر اثر لیدلی دی او دا کم چې دی د مین خبر خدای شه دا چې په دا چې دی ګرام سو ټیکس پرولې دی او لحاظ موږ د حکومت سره دا خواست کو چې بای چې دا کم چې دا کښنی تجارتان دي دا کم چې کاروبار کوي بای چې په دا شی باندې دی غور او فکر وکي دا خو دا ځموارې چې زموږ د خلکو افغانستان تقریبا شل روپے پر اخستے او د غریب خلک په دې لګیاو تجارت کوي مطلب تجارت اوس نسته تجارت چې دی هغه حکومت ګر پیسې د حکومت خزانه ته روان دي عوام ته او دغه چې دی پیدا نه رسیږي دا شغه پیدا حکومت خزانه ته رسیږي نو دا چې دی عوام د اثر چې دی د په ګر په غریب خلک باندې کړی دا کاروبار د بزنس د یو تجارت سره د یو دکاندار سره د یو ټرک سره اصل کسان کار کوي او د دې کې نو مل چې دا یو شی متاثر سي د دې سره د سول کورنۍ په کاروبار باندې اثر لويږي نو خو بس دا خبره ده چې موږ دا ستاسو د ریډیو ده او د دې دغه سر موږ دا خبره ده لوی خلکو ته رسوو دا چې کم زمج نمائندگان دي یا ایم پی ای ایم ان ای به چې دا پارلیمنت کې ناشته او په داسې باندې به چې دا بلوچستان کم او د زمرد چمن خلګ یاد ټول دغه علاقې خلګ د پښتون سیمه خلګ چې دی په دغه شی تجارت بل شي خونستنه
او بالکل دغه تجارت ته خو تجارت دروازه د درس پروس پر بندیږي کومه دا وګور دغه د کشمش د دکاندار مشته وویل د اسنی د افغانستان سره دی ډیر خو جو کشمش دی دغه رقم د نور دغه د بعد بادام مغز دی پښته مغز دی در کومه د جو زغې دی چل غزم دلته ستپه دغه کوان کې دغه چل غزه ډیر شه قیمتي چل غزه دغه جوب د خاصه راځي د جوب او د جنوبي وزیرستان سره دغه سم سره راځي دلته د خرچش دم د ډیر ډغه مارکیټ دی خو دغه کواندار د خبره کوي زلته دی د دې پر کواناري باندې دغه تاسو ولې دی حکومت یو خاطه زی ټیکسونه ډیر زیات سی وکړي دی بل لور ته دلته سیلګر و دغه سم ته ناراضي زغه د جیم په موسم کې بده دغه خشک می ویرانی ولې خو دغه وخت د کم کاروبار دغه ډیر زیات په ټاپه ولاړ دی خو بیا هم د پټکوان کې هر څه شایسته د خریدار د پاره د شش پر خپل ځای باندې شې دي ورته ستجاو کړی دی خو خریدار نه معلومیږي په دغه ځای کې نعمت الله سره دی وایس اپ امریکا دی ور ریډیو ټي وی
ډاکټر هینا قریشی د بنگلاديش سفر په نږدېو کې کړی دی د پیغلې الته کې په د خیر خېګړې په کارونو کې برخه اخستې د روهینګیا چې کم خلک د برما نه بې کوره شوي دي بنگلاديش ته راغلي دي او په هغې کې بیا چې کم خلک د ناروغیو سره مخ دي بالخصوص ماشومان نو د هغوی د درملنې دپاره دوی هلته کې خپل هلې ځلې کړې دي او د ډاکټر هینا قریشی سره زموږ همکار عمران جدون خبر اترې کړې دي او راپور په تیار کړې دي نو راځي چې دغه ته وښو.
Thank you Dr. Qureshi for your time.
Dr. Qureshi تاسو په کوم کمپ کې د رضاکار په حیث کار کوي او دغه ته حالات څنګه دي؟
I'm in Cox's Bazar and
we are Bangladesh Cox's Bazar د روهینګیا د کډوالو بالوکالی کمپ کې کار کوم. دا غیر دولتي تنظیم میټ ګلوبل د بنگلاديش ځای غیر دولتي تنظیم د هوپ فاونډیشن سره په ګډه کار کوي. موږ د دوی د صحت سانګې یا طبي مد کې خدمتونه ترسره کوو. ما د نړۍ په یو شمیر برخو کې د صحت په مد کې ډیر کار کړی دی. دلته چې د کم کډوالو یا ناروغیانو حال دی ما چری هم نه دی لیدلی. موږ سی کمی کیسې او خبرې د دوی څخه اورو هغه ډیرې غمجنې دي. فکر نه کوم چې چا به هم دغه ډول کیسې کله هم اورېدلې وي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه بنگلاديش ته د شپږ نواخله تر اته لکه پورې روهنګیا مسلمانانو په ورستیو کې کړي کړي. کډوال په کوم رنځ خو نه دی اخته، خصوصا د ماشومانو حال راته وایي.
ډیره مشکله ده چې د دوی د ناروغیو تشخیص وکړای سي. دا خلک د یوې لوی صدمې او ذهني ویرې سره مخ سوي دي. دا تنان وهل سوي دي، جنسی زیاتی ورسره سوي دي، سوزول سوي او په ګولیو وشتل سوي دي. نه یوازې هغه وخت زورول سوي چې کله دوی په میامار کې ژوند کوو، بلکې د تښتېدو پولې ته رسېدو او بیا دلته بنگلاديش ته را رسېدو پورې دا ټوله موده په دغه خلکو سختي تیرې سوي دي. او بیا دلته په کیمپ کې کوچني ځای کې په ګڼه ګوڼه کې خلک د بغیر څه سهولتونو او د ناروغیو سره ژوند کوي. دغه خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي. زه په خپله د ماشومانو ډاکټره یم، نو په ماشومانو کې د خوراک ډیر زیات کمی دی. نمونیا، د شزو مرض، د سرمنی ناروغۍ مې هم پکې لیدلې دي. په ډیرو خلکو کې د اوبو کمی ده، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو د نشتوالی د وجې څخه دا خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي.
د
امداد څه صورتحال دی او د ملګرو ملتونو د روهینګیا مسلمانانو کډوالو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟
نه،
زما په فکر کم ګامونه سي اخستل سوي دي هغه کافي نه دي. په دې مت کې ډیر څه کول دي، ډیر ګامونه اخستل پکار دي. څنګه سي د دې اړتیا ده نړۍ لا تر اوسه خپل غبرګون په دومره لویه کچه نه دی ښکاره کړی. د کم چې دا خلک مستحق دي، دغه زورول سوو خلکو ته خوندي ځایونه پکار دي، د صحت پاملرنه او خوراک ورته پکار دی. ما لیدلې دي چې دوی د خوراک سهولتونه د کډوالو ته برابروي. دوی په دې لړ کې کمپونه جوړ کړي دي چې پکې د روغتیا پاملرنې مرکزونه، د خوراک ځایونه، ماشومانو ته د پیو ورکولو مرکزونه هم پکې جوړ کړل سوي دي. د دوی د بشری مرستو څخه زه خوشاله یم، خو بیا دغه کډوال ډیر زیات زورول سوی دی او د بشری مرستو ته په لویه کچه اړتیا لري.
تاسو دی وړاندې په شام، پاکستان، افریقا او منځنۍ امریکا کې د کډوالو خدمت کړي، څه ګوري چې دغلته حالات د نورو ځایونو څخه څومره بدل دي؟
زما د یو کړکیچ بل کړکیچ سره موازنه کول نه ده خوښه، خو بیا زما په فکر مهم توپیر دا دی چې دغه کډوال یا خلک ډیر زیات زورول سوي دي. دغه خلک بې ژبه ګڼل کیږي او دا ماته د دوی په کیسو کې هم ښکار سوي دي. د دوی د صحت پاملرنه کله هم نه ده سوې. بنگلاديش ته د را رسیدو وړاندې ورته دوی ته هیڅ کله هم ویکسینې نه دي لګول سوي. دا تنان د خلکو د پاملرنې عادي نه دي. مهمه دا ده چې کله دا خلک خپلې کیسې کوي نو تاسو ته به داسې په ایرانتیا ګوري چې آیا د دوی د کیسو یا د خبرو به تاسو باور وکړئ او کنه. زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
تکڑا پختنیم
بی بی شیرین ایم.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو، اوس هم په افریقا کې ګڼ تعداد کې خلک دا وخت هڅه کوي چې د لیبیا په لار روپا ته ورشي او په دغه کوششونو کې د بشري حقوقو ډلو لخوا اندېښنې څرګندې شوې دي چې اکثره خلک چې دی هغه غلطو لاسونو په لاس ورشي او داسې د غلامۍ سره هم مخ کیږي. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال رپورت کې محمد عالمگیر.
په بهیره روم کې بچ شوی کډوال د ترابلس په جیلونو کې په پنجرو کې ساتلی شوی چې پسته دې کې دلی شي خپل وطن ته بیا وشړل شي. روستي دې رپورټونو چې دغه کډوال په لیبیا کې به د غلام په حیث خرڅیږي د لیبیا حکومت هم خپل دریج وړاندې کولو باندې مجبور کړی. د لیبیا داخله چارو وزیر العارف الخوجا وای
لتشکیل لجان التحقیق للوصول الى
د یادې پیښې پلټنو لپاره حکومت تفتیشي کمیټي جوړولو امر کړی. دا کمیټي به پلټنې کوي او ککړ کسان به گرفتاروي چې انصاف ته وړاندې کړي شي. په لیبیا کې د کډوالو حال خرابېدو د لاسه اوس دوی کې ډېر واپس خپل هیواد ته تګ غواړي. یو کډوال سرګای اولای چې د لیبیا نه ایوري کوست راستون شوی د کډوالو غلامۍ کې د خرڅولو خبرونو پخلی کړی. څنګه چې کډوال لیبیا ته ورسی نو اول کار د دوی د خرڅولو کیږي. تور پوستکي کو د مالی وی یا د سینګال په $200 خرڅيږي. په لیبیا کې د غلامانو په حیث د خرڅولو خبرونو نړۍ کې هم احتجاجونو ته دوام ورکړي. د فرانس صدر ایمانوئل ماخون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا باندې غږ کړي چې د کاچاګبرو نظام د منځه یوسي. صدر ماخون وړاندې څخه په ځايي حکومتونو د کډوالو په مد کې د لیبیا امداد غږ کړي.
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
په لیبیا کې یو هم مستقل حکومت نشته او د مد کې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی لارې په تناظر کې کار روان کړي، خو په اوسني حالاتو کې لیبیا د کډوالو دا بوج یوازې نشي پورته کولای. د افریقن یونین کمیشن هم په غړي هوادونو د مد کې د امداد غږ کړي. د افریقن یونین چیرمن موسی فکی محمد وای
جلانس ان اپل à tous les états membres de l'Union africaine.
په لیبیا کې د افریقایي کډوالو حالات ښه کولو او د دوی د مرستو لپاره زه د افریقا یونین په ټول غړي هیوادونو د مالی مرستو غږ کوم. هغه هیوادونه کم چې وسایل لري نو په کار ده چې د هغه کسانو مرستې وکړي کم چې د لیبیا نه وتل غواړي. ډیر افریقایان په خپل حکومتونو هم تورونه لګوي او وایي د دوی د پالیسو له امله دا ځوانان په کور پریښودو مجبور شوي. Lexis legal da Congo wagade de
depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui si les jeunes africains préfèrent
د شپېتمې لسیزې نه واخله تر اوسه په کور دننه حالاتو نه تیښتې لپاره دا ځوانان ځان په اوبو لاوي کوي او نامساعد حالاتو نه تیریږي. موږ له پکار ده چې د خپل هیوادونو په حالاتو اندېښمن شو. په پیرس کې مظاهرې وشوې خو دلته هم دغه شان مظاهرې پکار دي. د مهاجرت نړیوال تنظیم آی او ایم وای 9000 پورې کډوال خپل کورونو ته واپس ستانه شوي چې په ځای یې زرګاو نور دغه ځایونو ته راغلي.
د زیمبابوې نوی صدر ایمرسن امینګواګوا د خپل څوکۍ سوګند نن پورته کړی دی او د صدر رابرټ مګابه د 2 کاله حکومت ختمه شوې ده. زموږ همکار وګ مجلوان تاسو ته په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې پر ورځ د زیمبابوې نوی صدر امینګواګوا په خپل لومړنۍ وینا کې د پخوانی صدر ستاینې کولو سره لوس کړی دی چې راتلونکي کال کې جمهوری انتخابات په ضرور ترسره کیږي. هغه ویل زیمبابوې باید د خپل تاریخ په قید کې پاتې نشي. ایمرسن امینګواګوا د نوی صدر په حیث سوګند پورته کولو سره د رابرټ موګابه د امیرانه واکمنۍ 2 کاله وخت ختم کړی دی. امینګواګوا موګابه د ملک د پلار په حیث یاد کړو. خدای هم وی چې پخوانی صدر یو شمیر غلطی فیصلې هم اغستې وي. په هرارې کې د لوبو په یو لوی میدان کې نوموړي نږدې 15000 خلکو یوې جمع ته ویل چې اوس د دوی باندې د هیواد د بیا جوړونې او رغونې لوی کار پروت دی. امینګواګوا ویل نوموړي دې ته پوره ژمن دی چې هغه کروندګر چې مالی مرستې ورسره وکړي چې د موګابه په واکمنۍ کې خپل ځمکې د لاسه ورکړې وي. د موګابه په حکومت انتقاد کوونکي وایي چې د هیواد د ځمکو د اصلاحاتو یو پروګرام کې ډېر تجربه کار او زاړه کروندګر اغېزمنه شوي وو او په سویلي افریقا کې د لوږې او خوراکي توکو د کمښت مسله را جوړه کړې وه چې پخوای نه لرله. امینګواګوا صدارتي ټاکنه په ملک کې یو ډرامایي پرمختګ و. د میاشت په سر کې په نومبر 5 امینګواګوا د مرستیال جمهور رئیس د څوکۍ نه برطرفه کړی شو چې په ملک کې د موګابه ځای نیولو په حق له د موګابه د میرمن د ګریس نوم اغستل شو او دوه اونۍ وروسته دغه تجربه کار سیاستمدار د سویلي افریقایي هیواد د صدر په توګه وټاکل شو. نوموړی د ملک د پوځ سره قوي او ډېرې نږدې اړیکې لري او اوس ورته لوی چیلنج د ملک اقتصاد قوي کولو په لړ کې بوي چې د موګابه د واکمنۍ په وخت کې هیڅ روان دي نه دتللي. د زیمبابوې پخوانی صدر او د هغه میرمن د محاکمه کولو نه بخل شوې دي. د ملک پوز په قومي دارو باندې هغه وخت کنټرول په لاس کې واغست چې خاغلی موګابه امینګواګوا د خپل عہدې څخه لر کړو او داسې ویل چې میرمن به په خپل ځای ټاکي. په نوموړي باندې د حقونو د سار ډلو لخوا په انتخابونو کې د درغلۍ تورونه لګولي چې په ملک کې بډې رشوتونو ته وده ورکولو او خپل سیاسي مخالفینو د وژلو تورونه هم پرې لګیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زیمبابوې نوی مشر باندې غږ کړی چې په ملک کې آزاد او صفا ټاکنې ترسره کړي ځکه چې د زیمبابوې ولس باید خپل سیاسي مشران په خپله خوښ کړي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا دا وزم گئے ساتھ خبری خپرونا چتا سو مسر ملگری وئی ڈیر من نہ کہو دا خپرونا چ دا ہا تا سو پری دی وان دے واوری دلا پچی وان دے ما وہ ہم دی دلا دا تن کے پروگرام چ دے ہا ہم زڑ پورے پروگرام دی او دا ہری اور دل مہ روی دا غزل محفل پروگرام با رحمان بنیری تا سو وان کوی تا سو ہم پدی خپرونا کی دا وسا با کاغذ تلو شی ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې زموږ ټیمو موسی پروډیوسر او عدنان عمران جدون او موسره انجینیر زو جان او زبیر د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. غوږوسی زموږ خپرونه دا خپرونه چې د هغه سرته ورسېده خو راتلونکي خپرونې اورېدل مه هېروئ. دا لا پمن.